السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د کونړ او هرات په خوانی والی فضل الله وحیدی خوشی کړل شوی دی. جمعیت علماء اسلام نظریاتی او جمعیت علماء اسلام فیډل له یو بل سره د یوځای کېدو اعلان کړی او د ایران ستر مذهبي مشر پر ورس غږ کړی چې په نننیو انتخاباتو کې له برخې اخیستو سره د دښمنان مایوس کړي. بشپړ خبرونه د افغانستان. کونړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی وای بیګا پولیسو تر یوې نښتې وروسته دی له تښتونکو خلاص کړ. نوموړي نن په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ په ودانۍ کې مشال راډیو ته وویل پولیسو چې دی له تښتونکو خلاص کړ نو بیا یې د مردان یوې تاڼې ته وسپار.
د دوی سړی راغله او ما باندې بیا سترګې په کمره کې وتړلې او هغې نه بیا بیرته موټر کې کېنولو. موټر روان شو او راتلو تقریبا دو درې ګنټې په لاره کې به تېرې شوې. په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو وویل چې یو کس یې وویشتل شو او دوی ونیول او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم، راوړم مردان پولیس سټېشن ته.
وحیدی وایي دی د فبروري پر 12مه د اسلام آباد له یوه مارکیټ سره نږدې تښتول شوی و او بیا سترګې تړلی یو ځای ته بیول شوی و. د ده د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې او جمعیت علماء اسلام فی د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. دا اعلان د نظریاتي ډلې مشر مولانا عصمت الله تیر مازیګر په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ.
موږ د یوې ونې دوه ګلونه وو چې له بده مرغه د څه وخت لپاره سره بیل سوي وو. اوس د خدای په فضل مولانا صاحب زموږ په منځ کې دی، موږ سره یو یو او زه د خپلې ډلې په دې ګوند کې د ګډون اعلان کوم.
نظریاتي ډله اووه کاله مخکې له جمعیت علماء اسلام فی څخه بیله شوې وه. پرون چې کله دواړو ډلو د یوځای کېدو اعلان کاوه نو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د نظریاتي ډلې او په پښین کې د فی ډلې جلا جلا غونډې روانې وې. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته وویل چې دی په خپل ګوند کې د اختلاف په اړه پوښتنې بې ارزښته بولي. خو د نظریاتي ډلې ویاند عبدالستار شاه چشتی وایي د دوی ټول ګوند نه بلکې ځینې غړي له فی ډلې سره یوځای شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی یا برښنا د بقایجاتو او خالصې ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړې. د پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال راډیو ته ویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 70 ارب روپیو بقایجات منلی دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 ارب په ځای 13 ارب روپۍ ورکوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دفتر وایي دا موافقه پرون لاسلیک شوې. دا پرمختګ پر داسې وخت شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشت پر 9 د ګډو ګټو شورا غونډه وربللې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې د یو شخصي سکول ودانۍ دیوال پریوتو په پیښه کې 6 ماشومان ژوبل شوي دي. د خوازخیل تاڼې محرر تاج محمد مشال راډیو ته ویل نن غرمه د شاولی الله ماډل سکول په نوم د ښوونځي دیوال هغه مهال پریوت چې ګڼو ماشومانو په میدان کې لوبې کولې. دی وایي د ښوونځي پرنسپل اسلام الدین پر ضد یې مقدمه درج کړې او هغه یې نیولی دی. خو اسلام الدین مشال راډیو ته ویل چې پولیس معاملې ته بل رنګ ورکوي. د ده په وینا په ښوونځي کې د زلزلې آوازه خپره شوه او ماشومانو منډې کړې چې پټیل ماټیل کې ژوبل شول. د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په 2 ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې دولتي ودانۍ بیا پرانیستې دي. د ننګرهار والي له دفتره خپره شوې پرونۍ خبر پاڼه وایي په چین او نازیانو ولسوالیو کې د روانو عملیاتو پر مهال هغه ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د نامنیو له کبله تړل شوي ول. د ننګرهار امنیتي چارواکو دا هم دعوه هم کړې چې په چین او نازیانو کې یې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. امنیتي چارواکو په دې ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغه هیواد پر وګړو غږ کړی چې په لوی شمیر کې دی په نننیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. نوموړي نن سهار د پارلمان او خبرګانو جرګې لپاره د خپلې رایې تر ورکولو وروسته ویل ولس ته مشوره ورکوي چې وختي خپلې رایې ورکړي او نوماندان دې په هوښیارۍ وټاکي. د ویل په انتخاباتو کې د ګڼو خلکو ګډون به د ایران دښمنان نهیلي یا مایوسه کړي. دا د روان کال په پیل کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي موافقه موافقې تر عملي کېدو وروسته لومړی انتخابات دي. دا ټاکنې د یادې موافقې او د دې د عملي کوونکي بنزلاري ولسمشر حسن روحاني لپاره یوه ټول پوښتنه ګڼل کېږي. روحاني نن د خپلو رایو تر ورکولو وروسته ویل د ته په انتخاباتو کې د ګڼو خلکو ګډون خبرونه وررسېدلي دي. د 290 څوکیو پارلمان او د 80 څوکیو خبرګانو جرګې انتخاباتو لپاره په ټول ایران کې 350,000 د رایې اچونې مرکزونه پرانیستل شوي دي. شاوخوا 55 میلیونه ایراني وګړي د رایې یا د ووټ ورکولو حق لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بحران ښکار دولتي پرمختیايي بانک وینیش اکانوم بانک یا وی ای بی مشر له دندې لرې کړی دی. کرملین نن په یوه خبرپاڼه کې ویل د ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف د بانک نوی مشر ټاکل شوی دی. د روسیې د نورو بانکونو په څیر پرمختیايي بانک وی ای بی هم د هیواد اقتصاد تاواني کېدو له کبله د مشکلاتو ښکار دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړی چې نړۍ د شام اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی چې له سبا څخه په شام کې د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر اوباما بیګا له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره تر لیدو وروسته وویل نړۍ به وویني چې روسیه او ملګري یې د اوربند موافقې درناوی کوي او که نه. ده وویل دا اوربند د روسیې او شامي رژیم ازمیښت دی چې دا به په ډاګه کړي چې مسکو او دمشق د 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سوله ییز هواری غواړي او که نه. اوباما زیاته کړه چې د شام په ځینو برخو کې به جګړه دوام وکړي ځکه چې د اسلامي دولت او له القاعدې سره تړلې نصره جبهه ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. دا د دې مهال خبرونه ریاض مساخیل د کرنسی او اسعارو لبیو او د سوانی موسم له حال سره.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.65 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ 10 پیسې او 1.78 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 10 پیسې او 1.14 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 15 پیسې او په 38 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 10 پیسې او په یو کم 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 280 اغستې کیږي او 215 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 3، پېښور کې 12 او 1.5، او بنو کې 9 او 1.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا ریاض مسخیل واورید. په خبرونه کې به واورې د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله وحیدی سمو د وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا تر تختول کېدو وروسته نن خوشی شوې دی. نوموړي مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې دي.
زه خو پته ونه لګېد ځکه زما سترګې پټې کړې او نور مایوس نه لیده. خو منتها دومره پوه شوم چې موټر داسې څه کم یوه ګنټه لاړ او بیا په یو ځای کې وم.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی او فی ډلې د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. معلومات درکوو په قومي اسمبلی کې اقلیتي غړي رمیش کمار وایي په کار د حکومت په پېښور کې د هندوانو د عبادت ځایونو د نړولو نوټیس واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت څه وایي؟ په پېښور کې په اسپتالونو کې ولسی خدماتو ته د لاسرسي قانون د اهمیت په اړه یوه غونډه شوې. د آر ټي ایس کمیشن یو چارواکی وایي
یو عام سړی ته هغه سرویس پغې چې کم ټایم مقرر شوی دی په هغې کې ملاو نه شو، نو بیا به اپیل کوي. که اپیل نه کولی شي نو هغه کمیشن ته ډایرکټ هم یو اپلیکیشن سینډ کولی شي موږ ته دی راکړي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ننسار مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي ننسار وختي خواوشا 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ چارواکو ته سپارل شوی دی. وحیدی د روانې فروری میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول شوی و. نوموړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته د برېټانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و. نور حال له پېښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د کنړ او هرات ولایتونو په خوانی والی فضل الله واحدی د برامد کې دورستو پیښور کې مشال رډیو ته وویل چې د اسلام آباد ته په قانوني ویزه راغلی و. 13 میاشت د هوټل نه مارکیټ ته د تلو پر مهال نامعلومه کسانو په موټر کې واچو او اغوا یې کړو.
زه خو پته ونه لګېد ځکه زما سترګې پټې کړې او نور مایوس نه لیده، خو منتها دومره پوه شوم چې موټر داسې څه کم یوه ګنټه لاړ او بیا په یو ځای کې وم چې هلته یو دوه ګنټې هلته تیرې کړې، بیا هغې ځینې بیا اوچت کړم موټر کې، بیا یو نیمه ګنټه بیا موټر لاړ، بیا بل ځای ته ویوړم، بیا په ما غځي کې ساتلی وم. هلته
فضل الله واحدی زیاته کړه چې اغواکارانو د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ دی بیا په ګاډي کې واچولو، سترګې یې ورله اتړلې او بل زیاته د انتقالولو په غرض یې روان کړو.
او راتلو 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 تقریبا دوه درې ګنټې په لاره کې به تیرې شوې، په دې کې د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې او پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس هم وویشتل شو او دوی ونیول او زه یې د هغې د منګولو نه خلاص کړم، راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د هغې ځینې وروسته د جنرال کونسل صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته یې حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
پېښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال رډیو ته وویل چې دوی د فضل الله واحدی له اغوا وروستو پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو او دوی د پاکستاني مقاماتو او په خاصه توګه د پولیس منندوی دی.
پرون شپه 2:30 ما ته د مردان پولیس ټلیفون وکړ چې جناب واحدی صاحب زموږ په حواله کې دی، موږ د اغواګرانو نه نیولی دی. زه ډیر خوشحاله شوم او زما اعتبار پیدا شو. زه مطمئن شوم چې د پاکستان مقامات په رښتیا د واحدی صاحب پسې ګرځېدلی دي، زحمت ایستلی، تکلیف ایستلی. ګنې دا داسې اسانه کار نه و چې د اغواګرانو نه جناب واحدی صاحب خلاص شوی دی.
د افغان جنرال کونسل په وینا فضل الله واحدی روغ رمټ دی او صحت ته یې څه ډوله زیان نه دی رسېدلی. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
تاسو اوریدل د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله واحدی خوشی شوی دی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې نامعلومه کسانو تښتولی و. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال حمید مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د تښتونکو د رویې په اړه پوښتنه کړې.
خیر، رواني شکنجه خو هر لحظه وه، یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې بې مرګه بل شی نشته که نه، لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت که نه، دا رواني دا شیان خو ډېر زیات و. خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده چې
واحدي صاحب، تاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښتی و. البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د دې سبب شو چې
هغې ویل چې یو خولۍ را په سر کړی و، سترګې مې تړلې وې او د پاسې لوی څادر مې اچولی و. بیا ویل چې دا زموږ سره
محترم، دغه خلکو سره چې دومره مده تاسو وایي، ستاسو برداشت څه دی؟ دا کوم خلک وو؟ دا دوی څه غوښتل تاسو نه؟
ولا دا خو ما ته نه معلومېده، ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بېخي لیدلي نه دي. یو کس و چې ما ته ډوډۍ راوړ، یو کس نیمو چې خبرې کولې، نور ما نه لیده بېخي. دا معلومات نو پولیس استولی شي چې ورکړي، ځکه چې پولیس وویل چې موږ نیولی دی، نو چې نیولی خو تعقیب به وکړي او انصاف به وکړي.
واحدي صاحب، یو بله مسله چې مثلا په دومره موده کې چې تاسو له دوی سره وایي، دوی تاسو په یو ځای کې ساتلی که نه؟ دوه درې ځایو ته تاسو انتقال کړي وایي؟
نه، دوه درې ځایونو ته انتقال کړی. بالاخره دا هم د انتقال موضوع و چې پرې ګیر شو.
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېره امن سیمه ده، ستاسو تختولو هم ځینې پوښتنې راولاړې کړې وې.
ولا نو نه، د دې ځین شرایطو باندې زه دومره نه پوهېږم او دا خبره هم په تحقیق کې به معلومه شي څوک دي، زه پرې هېڅ نه یم پوهېدلی.
د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی گورنر فضل الله واحدی سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واورېدله.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی مشر مولانا عصمت الله د جمعیت علماء اسلام فیډلی له مشر مولانا فضل الرحمان سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې خپل ګوند په دغه ګوند کې د ورګډولو اعلان وکړ. مولانا فضل الرحمان وایي ګوند یې سره یو دی او هیڅ چلې پکې نشته، خو هغه وخت چې فضل الرحمان او مولانا عصمت الله خبری کانفرنس کولو نو په باچا خان څلور لاره د جمعیت نظریاتی په نامه او په پیشین کې د مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې غونډې روانې وې. خدای نور ناصر له تفصیل سره.
د جمعیت علما اسلام نظریات ډلې مشر مولانا عصمت الله د جمعرات په مادسکر په یوه خبري غونډه کې د خپل ګوند په جمعیت فضل رحمان کې د ګډون اعلان وکړ. خو په داسې وخت کې چې مولانا عصمت الله له مولانا فضل رحمان سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، په همدې وخت کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي تر سیوري لاندې په سلګونو کارکوونکو د کوټې پر باچا خان څلور لاره اولسي غونډه درلوده. له مولانا فضل رحمان سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې مولانا عصمت الله د دې ګډون اعلان داسې وکړ: موږ د یوې ونې دوه ګلونه وو چې له بده مرغه د څه وخت لپاره سره بیل سوي وو. اوس د خدای په فضل مولانا صاحب زموږ په منځ کې دی، موږ سره یو یو، او زه د خپلې ډلې په دې ګوند کې د ګډون اعلان کوم. د مولانا فضل الرحمن او مولانا عصمت الله د همدې خبري غونډې پر وخت کې یوې خواته د جمعیت نظریاتي لخوا پر باچا خان څلور لاره اولسي غونډه روانه وه، نو بلې خواته بیا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې د پښین په یوې دیني مدرسې کې غونډه روانه وه چې د یاد ګوند د صوبایي اسمبلۍ اکثره غړي هملته وو. له مولانا فضل الرحمن څخه مې په دې خبري غونډه کې وپوښتل: ولې ورسره د اسمبلۍ غړي نشته؟ آیا په ګوند کې یا ځنه بله ډله ده که څنګه؟ مولانا فضل الرحمن یې داسې ځواب راکړ: د یوه خبریال په حیث تاسو ته دا حق شته چې دا پوښتنه وکړي، او تاسو یې کولی هم سئ، لیکن زموږ په صفونو کې د دې پوښتنې هیڅ اهمیت نشته. جمعیت علما اسلام نظریاتي ډله چې اوه کاله وړاندې له جمعیت فی څخه بیله سوې وه، اوس یې پخوانی مشر مولانا عصمت الله بیرته په جمعیت فی کې د ګډون اعلان کوي. خو عبدالستار شاه چشتي چې د دغې ډلې ویان دی، وایي د دوی ټول ګوند نه بلکې ځینې کسان یې فی ډلې ته ولاړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کراچۍ کې د سفري ستونزو د حل کولو په لړ کې وزیر اعظم نواز شریف نن د بسونو د نوي نظام گرین لائن ریپید بس سرویس ته بنیاد تیږه کېښوده. د سند صوبې وزیر اعلی تر مخه دا شپږ لارې دي، کومه چې به په دوو کلونو کې جوړول کېږي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ دی.
په کراچۍ کې خلکو ته د سفر اسانتیا ورکولو لړکې شپږ نوې لارې جوړول کېږي چې پکې یوه مرکزي او نورې صوبایي حکومت جوړوي. د مرکزي حکومت لخوا جوړېدونکي لار شنه لاره یا گرین لائن ده. د بنیاد تیګه کې خودو دستورې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې زر به د کراچۍ او لاهور ترمنځ موټروے باندې کار شروع کړی شي، او داسې به بیا د کراچۍ نه تر پېښوره خلک د موټروے د لارې سفر کوي. دی وایي چې دا په لومړي ځل کېږي چې پاکستان کې به د کراچۍ نه تر پېښوره موټروے مکمل شي، او د دې د لارې د پېښور خلک د کراچۍ سره او د کراچۍ خلک به پېښور سره نږدې شي. همدارنګ په ترسیمه کې کوئله ویستلو کار به هم شروع کولی شي، او همدغه کوئله به د بجلی جوړولو لپاره استعمالیږي. دا په لومړي وار کېږي چې د پاکستان کوئله به د بجلی جوړولو لپاره کارول شي. دستوري ته په خپل وینا کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قائم علی شاه ویل چې د کراچۍ خلکو ته نه یوازې په سفر کې مشکلات دي، بلکې دلته د اوبو او بجلی له وجې هم خلک د ستونزو سره مخ دي، او په خصوصي توګه چې اوس ګرمي را روانه ده. دلته پنځه لارې نورې هم دي. هڅه مو دا ده چې دې دوه کاله کې دا منصوبه سرته ورسي. دا یو مهمه منصوبه ده، او موږ د مرکزي حکومت ډېره مننه کوو چې لومړی لار جوړولو کار یې پیل کړو. خو موږ مرکزي حکومت ته دا هم وایو چې کراچۍ ته د بجلی او اوبو هم لوی ضرورت دی. د سند اعلی وزیر دا دعوه هم وکړه چې په ټوله صوبه کې د امن راوستو لړ کې دوی لویې کامیابۍ ترلاسه کړي، او شاوخوا اویا فیصد حالات ښه شوي دي. د گرین لائن ریپید بس سرویس یا دشنی کرخې د بسونو تیز نظام په نوم دا لار به د کراچۍ شاوخوا اتلس کیلومیټر لاروي، او حکومت وایي چې د دې په ذریعه به په یوه ورځ کې لږ تر لږه درې لکه خلک سفر کوي. او همداشان په ښار کې به پنځه نورې دا لارې هم جوړولی شي چې ورته د بیلابیلو رنګونو لکه سره، زیړ، نارنجي او داسې نور نومونه ورکړل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان مرکزی حکومت او خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو خالص ګټې لوزنامه لاسلیک شوه. د لوزنامې له مخې به وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب روپۍ ورکوي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
د دې لوزنامې په لړ کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا ارب روپو بقایجات اومنل او دغه بقایجاتو کې به 15 ارب روپی سخ کال او نوري پر روان دریو کلونو کې ورکول کیږي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټي په لړ کې د نیپرا د پیسرې مطابق د شپږو ارب روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 18 ارب روپی ورکول کیږي.
د جرګې په لار د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زمونږ سره کېناستل، نو هغوی زمونږ سره بالکل ټیګري شو. سږکال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 ارب په ځای باندې 18 ارب ته سالانه ورسو. په 70 ارب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. سږکال به 25 ارب روپۍ راکړي او دا باقي به 15 ارب قسطونو په دریو قسطو کې راکړي. دا بقایا به هم راکړي، خو د سالانه زمونږ د 18 ارب روپۍ چې کومې کېږي هغه به ورسره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو پیسلو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنی غوښتنې ومنلې او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبه کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 50% خرچ به اوس مرکزي حکومت برداشت کوي.
رایت کنال بینک دا غی معاهده وشوا چې هغه به مونږ 63% به اوس هغه مرکز جوړی. 100 ملیون کیوبیک فوټ چې د خیبر پختونخوا حصه ده چې هغه مرکز استعمالوي په ګیس کې، نو په هغې باندې د فوري مونږ ته اجازت راکړی شي چې هره مونږ په هغې کې خپل لوکل استعمال او هغه مونږ د چا سره معاهده کولی شو. نو هغه د نننۍ معاهده مطابق هغه اجازت هم مونږ ته د هغې میلاو شو.
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټي اوبو او ګیس د تقسیم په لړ کې دا اهم پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د فبروري په 1 دېرشمه نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترکه مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
د پاکستان قومي اسمبلی اقلیتي غړي رمیش کمار وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د په پېښور کې د مندر نړولو پر ځای د شاپینګ سینټر جوړولو نوټیس واخلي. د نوموړي په خبره د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د دوی د عبادت ځایونو درناوی نه کیږي او پکار ده چې د دې مخه ونیول شي. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې دی.
اسلام آباد کې د زیارت پورس په قومي اسمبلی کې د هندو برادری سره تعلق لرونکي اقلیتي غړي رمیش کمار وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی پېښور کې د مندر نړولو او د دې پر ځای د شاپینګ سینټر جوړولو نوټس واخلي او د مندر بې حرمتي باید ونه کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې رمیش کمار وویل چې د 13 ترمیم وروسته د اقلیتونو معامله صوبایي حکومتونو ته ورکړی شوې وه، خو هغوی په دې کې ناکامه دي. پکار ده چې دا معامله بیرته وفاق
پشاور کے اندر بیچ سینٹر میں ایک مندر ہے جس کو گرا کے وہاں پہ
د پیخور پر مرکز کے مندر دے چپ ہگے بند پلازا جوڑے گی. دغ رنگ پسند میرپور خاص کے ہوم یو مندر روان کرے شوی دے او پہ ہگے زمیندار پیٹرول پمپ جوڑوی. ہوم داشن دا سلسلہ روانہ دا او پہ مٹی کے ہوم د مندر پکاوے شوی دے او زین شیان تقلا شوی دی. پہ بلوچستان کے ہوم داس پیخ را منستہ شوی. نمنگلہ حکومت غختنہ کرے چپا تلسم آئینی ترمیم کی دا اقلیتوں معاملہ صبح تمنتقل کرے شوی دا باید چہ واپس وفاق تراولی، زکه چې وفاقی حکومت د اقلیتونو په معاملہ کې زیات سنجیده او مخلص ده.
فیڈرل گورنمنٹ زیادہ سیریس اور سنسیئر ہے.
کلی چې مشال ریډیو د دې معاملې په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو لپاره د صلاحکار ډاکټر سورند سنگھ نه وپوښتل، نو هغه وی
پوهنځ څنګه موږ ته پته ولګې دا به موږ هغه معلومات وکړو. موږ لاړو هغه بلډینګ ته، آرکیالوجی او دا ټول ډپارټمنټ موږ سره هغه څه پته لرو. نو هغه ستا یو زوړ بلډینګ ده، هغه به وی چې هر دا متنازع غون ته کېده دا مندر نه دی، لیکن پراپرٹی چې دا هندوانو پخوانی پارٹیشن کې هغه چې کس پراپرٹی بوت پراپرٹی دا او مندر شاور کې ځکه صورت کې کوم دا مندر هی هغه شان هغه سیکل صورت دا مندر نه دی. دا بلډینګ او سیل شوی دی، دا هغه باندې فوري د صوبایي حکومت ایکشن کړی دی، دوه کسان گرفتار کړی دي او دا اوس یو سلسله راوته ده. دا متنازع دی، دا به جان پرتال کیږي.
د ډاکټر رمیش کمار په وینا چې په زور د ودونو یا مذهب بدلولو لیرې د کال 2014 پورې د پاکستان سین صوبی او د نورو زینو نا 500 هندو کرونی له پاکستان کړه کړي دا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وفاقی حکومت وای په ملک کې د بشری حقوقو قوانینو لپاره یو مشترکه کمیټه جوړیږي. دا کمیټه به د بشری حقوقو موجوده قوانینو جاج اخلي او د نوو قوانینو په اړه به تجویزونه وړاندې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې اورو.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د پاکستان د بشری حقوقو وزیر زاهد حامد وینا وه چې دا کمیټه به د ملک موجوده او بهرنی قوانینو جاج اخلي او نوي قوانینو لپاره به په تجویزونو غور کوي.
د بشری حقوقو د کمیټه به په دې نقطه نظر د قانونونو جاج اخلي چې آیا دې کې خو داسې نشته چې هغه د بشری حقوقو خلاف وي. دې سره سره نوي قانون سازي به تجویز کیږي او د بشری حقوقو د نړیوالو قانونونو د ښه اړخونو څېړنه به هم کوي او دا به ګوري چې آیا موږ له هم دا خپلول پکار دي. نو تاسو ویلی شئ چې دا مشترکه کمیټه به تجویزونه وړاندې کوي.
سید حامد مطبوعاتو ته زیاته کړه چې د بشري حقوقو ودې او تحفظ لپاره یو شپاړس رکنی قومي تګلاره هم جوړه کړې شوې ده. د سم منظوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورکړې ده. دوی ویل چې د دې تګلارې د لاندې سل ملیونه روپۍ جاري کړې شوې دي او د بشري حقوقو د خلاف ورزیانو ښکار خلکو ته به وړیا قانوني مرستې ورکړې کیږي. د پاکستان وفاقي حکومت لاړه د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټه جوړه ولو په اړه د پاکستان د بشری حقوقو غیر سرکاري تنظیم ایچ آر سی پی او چارواکي کامران عارف وای
د تا د کتو دوه د غدی یو خبردار چې پاکستان کې الریډي یو نېشنل هیومن رائټس کمیشن شته. نو دا کتل غواړي چې دا کمیټیان دې جوړي چې دین هغه ته نقصان رسی که نه رسی. باقی خبره چې تر څو پورې د بشری حقوقو دا نو دا د حکومت ذمہداری ده هغه په کار دي چې دې ته کمیټیان جوړې کی قوانینو ته وګوري. نو هغه لحاظ سره دا مثبت قدم دی. خو دې سره کتل دا دي چې لکه نور کم انساني حقوقو تحفظ
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر زاهد حامد په وینا چې وزیر اعظم سرکاري ملازمینو ته بشری حقوقو په اړه تربیت ورکولو لپاره د یوې ادارې منظوري هم ورکړې ده او د بشری حقوقو پوهې په اړه په نصاب کې به مضامین هم شاملېږي. زاهد حامد وویل چې پاکستان کې اوسېدونکي د اقلیتونو، معذورانو، ښځو او د ماشومانو تحفظ په اړه قانون سازۍ ته به زر حتمي شکل ورکړی شي.
دا و رابع اکرم خان د ولس د ښېګڼې لپاره جوړ شوی قانون رایټ ټو سروسز یا خدماتو ته د لاسرسي قانون تر مخه په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د هر ناروغ تن په ایمرجنسي کې علاج باید دیرشو منټو کې او په او پی ډي څانګه کې په دوو غنټو کې دننه طبي امداد ورکړل شي. نن د پېښور په لیډي ریډنګ هسپتال کې د دې مقصد لپاره د جوړ کمیشن چارواکو او د هسپتال انتظامیې په ګډون د ډاکټرانو یوه غونډه وشوه چې پکې په دغه قانون خبرې وشوې. د کمیشن چارواکي وایي کچري د مریضانو علاج په وخت ونه شي نو دوی کولی شي چې د خدماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د متعلقه ډاکټر پر ضد شکایت د هسپتال مشر یا کمیشن ته نیغ په نیغه ورکړي. له پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
نن د جمعې په ورځ پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې خدماتو ته د لاسرسي یا رایټ ټو سروسز کمیشن او د لیډي ریډنګ چارواکو په ګډه یو خبرداري غونډه وشوه چې پکې خدماتو ته د لاسرسي کمیشن مشر نه علاوه د هسپتال مشر ډاکټرانو، د هسپتال مشرانو او نور عملی هم ګډون وکړو او په سرکاري هسپتالونو کې د قانون په عمل درآمد او د په اهمیت باندې خبرې اترې وکړې. په سرکاري محکمو کې خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال لیډو ته په دې موقعه باندې د دې قانون په حق له وویل
دا لیکل دي چې حکومت به فرام ټایم ټو ټایم سروسز نوټیفای کوي پبلک سروسز او هغه سروسز کې به دا ډیزیګنیټډ آفیسر چې کوم اهلکار ذمہوار دی هغه سروس پرووایډ کړو. ټیک شو ټایم لیمټ یعنی څومره وخت کې به کوي او هغه یو عام سړي ته هغه سروس پغې چې کوم ټایم مقرر شوی دی پغې کې ملاو نشو نو بیا به اپیل کوي. که اپیل نم کولی شي نو هغه کمیشن ته ډایرکټ هم یو اپلیکیشن سینډ کولی شي موږ ته راکړي تھرو ډاک تھرو فیکس تھرو ای میل یا پرسنل موږ ته راشي زموږ آفیس دلته صدر کې دی رائټ ټو سروسز
دا چې په سرکاري هسپتالونو کې په کومو کومو شعبو کې دغه قانون عملی دی نو د لیډي ریډنګ روغتون مشر ډاکټر کرنل ریټایرډ ډاکټر حامد سعید مشال لیډو ته وویل
دا چې کوم دی په هیلت کې په دوو شعبو کې لاګو دی یو او پی ډی دا یو اکسیډنٹ ان ایمرجنسی دا دا ټایم باوند دی چې په دې کې وخت یخې دی چې په دې وخت کې به دا سرویس خامخا مریض ته یا عوامو ته ملاویږي. نو د هغې لپاره زیات نه زیات ټایم چې کوم یخې دی هغه نیمه ګنټه یخې ده په ای این ډی کې او دوه ګنټه ټایم یخې دی په او پی ډی کې چې دې کې به دا مریض کتلی کیږي او دا هغه نه علاوه د علاج چې کوم پکار دی هغه به ورکړی کیږي. صرف مریض قتل نه بلکې د مریض پورا علاج.
دا چې د دې قانون د عملی کېدو نه پس سرنګ دا کمیشن د دغه محکمو د کارکردګۍ جاج اخلي. نظمت حنیف اورکزی وایي
زموږ خپل پرفارمنس مینجمنت سیستم دی کمپیوټرایز او هر ضلع کې زموږ مانیټرنګ افسر دی عام ته په ویکلی بیسس باندې رپورټ رالیږي چې هر کله نه دا ایکټ نه فاس شوی دی نو دې نوټیفا نوٹیفائیڈ سروسز چکم ڈیلیوری دا دیکھ یو ویزیبل امپروومنٹ راغلے دی سروس کی مکسر ڈائریکٹلی مکتا خلق درخواست نو برا کئی او داغی تفصیل زمو ویب سائٹ کشتا
دا یادون دا چے دا خیبر پختونخوا صوبہ حکومت پا 2014 کے دا صوبے پا 1500 سرکاری محکموں کے دا قانون لاگو کڑے دے چپکہ دا پٹواری نا فرد اخستل ڈومیسائل دا پیدائش یا دا مرک سند جوڑول پولیس محکمہ کے رپورٹ درج کول زکات محکمہ دا پاک ابو حصول اور دلاری کسونا خاضر لرکولو دا میونسپل سروسز نے علاوہ یوشمر نور محکمے ہم شامل دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دمازیگر پنزینی میں بجی شوی دی لنڈ خبرونا لا پامیر ساحل اور
د افغانستان کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی وای بیگا پولیسو تر وین خطې ورسته د لتختون کو خلاص کړ نو موړ نن په پیښور کې د افغان کونسلګری په ودانه کې مشال راډیو ته وویل پولیسو چې د لتختون کو خلاص کړ نو بیا یې د مردانی ویتانی ته وسپاره جمعیت علماء اسلام نظریاتی ډلې او جمعیت علماء اسلام فی د یو ځای کېدو اعلان کړی دا اعلان د نظریاتی ډلې مشر مولانا عصمت الله تیر مازیګر په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمان سره په ګډه خبري غونډه کې وکړ د پاکستان وفاقی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځ د بجلی یا برښنا د بقایجاتو او صوبې ته د خالصې ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړې ده په سوات کې نن د یو شخصي سکول ودانۍ دیوال پریوتو په پیښه کې شل ماشومان ژوبل شوي دي دا خبره د خوازخیل تاڼۍ محرر تاج محمد مشال راډیو ته وکړه خو د ښوونځي پرنسپل اسلام الدین مشال راډیو ته ویل چې پولیس معاملې ته بل رنګ ورکوي د ویل په ښوونځي کې د زلزلې اوازه خپره شوه او ماشومانو منډې کړې چې په ټیل ماټیل کې ژوبل شول د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په دوو ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته ګڼې هغه دولتي ودانۍ یعنی ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د ناامنیو له کبله تړل شوي ول د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د هغه هیواد پر وګړو غږ وکړ چې په لوی شمیر کې د نننیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي او د ایران دښمنان دې نه لیکړي او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بحران ښکار دولتي پرمختیايي بانک وینیش اکانوم بانک یا وی ای بی مشر له دندې لرې کړی دی د ولادیمیر دیمیتریف پر ځای یې سرګی ګورکوف نن د بانک نوی مشر وټاکه
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې آپریشن سربې اسف کاروایانو د توندولو هدایت کړی دی د دې نه دا ظاهري کې چې د ترهګرې خلاف عملیات سرته رسیدونکي دي ادارې وایي چې د آپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی ادارې مخکې لیکي باید چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2016 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي ادارې اخیر کې لیکي هیله پکار ده سیول سوسایټي مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځي فرقواریت عدم رواداري کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي مشرق ورځپاڼه خپل درې کې لیکي قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچرته پلکونو خلک بې کوره شول نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د آپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته په روژان کې اضافه کتل شوې ده په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه و هغې اوس بنو ډېر اسمی خان او د پیښور تعلیمي ادارو کې خپل بچي داخلوي ادارې اخیر کې لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د زده کوونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب اسمبلی په ښځو د کورني تشدد معاشي جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکارامۍ مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی د صدر لاندې یو متاثره ښځه به د کوره ونویستل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي ادارې په وینا تشدد کوونکي کې سړی به له کوره دوه ورځو لپاره ویستل کیږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کیږي د څه په لرې کولو ورته سزا هم کیدای شي ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په ښځو د تشدد په حوالې پاکستان دریم خطرناک ملک دی پاکستان کې 99% ښځې د کورني تشدد ښکارېږي هر کال 15,000 ښځې وژل کیږي او په زرګونو معذوره شي ادارې لیکي د کورني تشدد وجه غریبي جهالت ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان
قانون سازی کې پاتې راغلی دی، خو اتلسم ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بلاخر د دې بدی خاتمې لپاره بل منظور کړو. ادارې اخیر کړي کې اوس ضرورت دا دی چې په دې مؤثره عمل درآمد وکړی شي او که دې کې څه خامي وي چې لرې کړی شي، چې ښځو ته د اسلام د اصولو مطابق جایز حقونه ورکړی شي او هغوی د سړو د تشدد او دړکونه خلاصي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری اجانس د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د وروستي پړاو پیلولو په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا فورن پالیسی مجلې د غرب لخوا د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفکورې بیانولو هڅو ته کتنه کړې ده. په مجله کې د یو لیکوال د کتاب مثال ورکړل شوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه لیکلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. اے ایف پی خبری اجانس یو لوړ پوړی پاکستانی امنیتی چارواکی لوخلی لیکي، پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شروع په ورځ د پاکستان پوځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړی. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکې سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بې له بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغو عملیاتو تر هغې وروسته زور ونیولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 1.5 زیات کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغو عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایی بولي. د دغو پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوی دی چې د 2009 کال راهیسې له یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستانی امنیتي کارپوه حسن عسکری لخلی لیکي د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وي، بیا به هم مخې ته یوه سخته مرحله پاتې وي. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډېر کار لا پاتې دی او ولس یې پخپله نشي کولی. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوي دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پوښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجله لیکي د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د 1.5 لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزه بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جفری ایسټرن په لاسټ 1001 سکولز پرامس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارمولا بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکوونکی دی، د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېری لیکنې کړي دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومي سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 8 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه به خود ریدله کله چې لس کلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او دغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو له امله هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تېروي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټران غواړي چې پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅولو په اړه غونډه وکړي او دا موضوع سیړي. د امریکا حکومت په پاکستان د اتو اف 14 جازونو د خرڅولو منظوري ورکړې وه چې د سینیټ غړو پرې تنقیدونه کړي وو. رویټرز خبري اجانس په دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د امریکا سینیټر جان میکین د سینیټ د بهرنو اړیکو په کمیټې غږ کړی چې د لاک هډ مارټن کارپوریشن لخوا پر پاکستان د اف 14 جازونو د ممکنه خرڅ په اړه غونډه وکړي. د اف شپاړس جازونو په پاکستان خرڅولو په حقله نورو سینیټرانو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. خبري اجنسۍ کې د سینیټ فوزي خدماتو کمیټې مشر جان میکین خبریالانو ته ویلي چې د اوباما ادارې په هغه پریکړه اندېښمن دي چې تر مخه یې په پاکستان د اف شپاړس جازونو د خرڅولو منظوري ورکړې. د دوی په خبره دی ګام سره به د امریکا او هند ترمنځ په اړیکو هم اغېز پرېوځي. خبر ایجنس د جان بکین په حواله وایي دا پریکړه به بل نوی حکومت پورې لاړه نشي. د دوی په خبره د سینیټ کمیټې غونډه به سینیټرانو سره په دې خبره کې مرسته وکړي چې د ممکنه خرڅ په اړه یې خبرې واضح شي. خبر ایجنس کې د امریکا حکومت د فروری په 12مه نیټه اعلان کړی وو چې پر پاکستان د اتو اف شپاړس جازونو د خرڅولو منظوري ورکړي چې ټول مالیت یې شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالره دی. دې پریکړې په سمدستي ډول د هند غبرګون راپارولی وو. خبر ایجنس د امریکا سینیټرانو سره تر مارچ 12مه نیټې پورې وخت شته چې دا خرڅ ودروي، خو دا واضح نه ده چې آیا قانون جوړونکي به د دې مخه ونیسي او که نه. خبر ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان ډیوډ میکیبی وایي چې پر پاکستان د اف شپاړس جازونو ممکنه خرڅولو سره به هغه هیواد سره د ترهګرۍ ضد جګړې کې مرسته وشي او دا د هغه هیواد امریکا، ناټو او د سیمې په ګټه کې دی. خبر ایجنس د ویان میکیبی په حواله زیاتوي پاکستان سره موجود اف شپاړس جازونو په عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د ترهګرو پټنځایونه د لمنځه وړلو کې یې ډېر مهم کردار ترسره کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د نیټو مشر کمانډر ویلی روس ته غربي هیوادونو د مخالفت فیصله کړې ده او د امریکا او متحدینو د موجودیت لپاره یو ګواښ دی. بلخوا د امریکا دفاع وزیر پر روس تور لګولی چې خپل نږدې ګاونډیان ګواښوي او د شک ښودلی چې آیا روس اوس هم د جوهري وسلو په اړه ستراتیژیک ثبات ته ژمن دی او که څنګه. د دې نور تفصیل د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په رپورټ کې اورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر او د نیټو مشر قمندان فیلیپ بریډ لووا دا څرګندونې د زیارت په ورځ د کانګرس کمیټیانو ته وکړې. ښاغلی بریډ لووا د امریکا د فوجي خدمتونو کمیټې ته وویل روس غواړي هغه نړیوالې لارښوونې چې ورباندې ټول سلا دي د هغوی اصول او ضوابط له سره ولیکي او هڅه کوي چې د یورپ اتحاد کمزوری کړي. د زیاته کړه روس ځان ته مخالفه لار خوښه کړې ده او دغه هیواد د امریکا او د هغه اروپایي اتحادیانو د موجودیت لپاره یو اوږدمهاله خطر یا ګواښ دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر بیا د پارلمان اپروپریشن کمیټي ته په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې روس اراده لري هغه نړیوال اصول له منځه یوسي چې د دوی د ملګرو اتحادیانو او نړیوالې ټولنې په ګټه تمام شوي دي او آن دغه اصول خپل روس ته هم ګټه رسولې ده. د زیاته کړه امریکا له روس سره نه سړه او نه هم توده جګړه غواړي او نه هم غواړي چې له روس سره دښمنی وکړي او هغه هم په داسې حال کې چې روس امریکا ته د دښمن په سترګه ګوري. البته آسټن کارټر وویل چې باید په دې غلط فهمي کې څوک ونه اوسي. دوی به د خپلو متحدینو د نړیوالې لارښوونې او د یو ښه سباون دفاع به کوي. خو بلخوا د روس د دفاع وزیر د زیارت په ورځ پر فیسبوک پاڼه یو بیان خپور کړی چې په کې د آسټن کارټر پر خبرو تنقید کړی او دا یې د سیایي د څرګندونو په شان خبرې بللې دي. دول دغسې خبرې هر کال سر راپورته کوي او وجه یې ډېره ساده ده، هغه دا چې دا هر څه د راتلونکي کال د بجټ ترلاسه کولو لپاره کېږي او د ده په وینا دا داسې خبرې دي چې باید هیڅوک هم ځینې متاثره یا تر تاثیر لاندې را نسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام مهم اپوزیشن ډلې او د کوردانو وای پی جی ډلې د شام په اړه د شوي اوربند ملاتړ اعلان کړی. دوی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې ډزبندي به د شامي حکومت ژمنتیا معلومه کړي. اوربند د امریکا او روس ترمنځ شوی چې د شنبې له ورځې به نافذ شي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د مذاکراتو عالی کمیټه چې پکې د شام مختلفې ډلې شامل دي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې اوربند یو داسې موقع وبلله چې معلومه بکړي چې شامي حکومت څومره ژمن دی. د امریکا اتحادي کورګي ډله وای پی جی ویلي که چرته په دوی ګزار وسو نو د دفاع حق له ځان سره ساتي. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د اردن له شاه عبدالله دوم سره ولیدل او وروسته یې د ډزبندۍ د راتلونکي په اړه وویل.
We are very cautious about raising expectations on this.
موږ په دې اړه د زیاتو هیلو ساتلو په حق له محتاط یو. زمکني حالات ستونزمن دي
خمګ په 13 یو هفته کې لکه پرمختګ ولید چې هغه خلکو ته چې لګواخونو سره مخامخ دي بشری مرستې ورسول شوې. کچرته پرادونکو څو هفتو کې موږ په تشدد کې کمواله ولیدو، نو دا به په شمال او جنوب کې د اوږدمهاله اوربند لپاره یو بنیاد وګرځي او موږ ته به موقعه په لاس راکړي چې د سیاسي انتقال پروسه پر مخ یوسو چې دا به بالاخره په شام کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
ښاغلی اوباما زیاته کړه چې اوربند به امریکا او نورو ملګرو هیوادونو ته موقع په لاس ورکړي چې خپل ټوله توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته واړوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا له سعودي بادشاه سلمان سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه سلا سو چې د شام د جګړې د حل لپاره به رابطې جاري ساتي. له دې وروسته ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د ټلیفون د لارې د شام پر شخړه خبرې وکړې. د دې ترڅنګ هم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل که دمشق او ماسکو د اوربند په اړه جدیوالی نه کې ښکاره، نو دوی به په پلان بی یعنی پر دوم پلان به غور وکړي. جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې وکړې او په خپور شوي بیان کې ویل سوي چې دواړو په نږدې رابطو ساتلو سلا وکړه. هلته په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم د اوربند ملاتړ وکړی، خو ویل چې د پریشانۍ خبره دا ده چې بشار الاسد او هغه ځواکمن هیوادونه چې د ده مرسته کوي ښکاره ملاتړ ترلاسه کړي، خو دغسې یو برخورد له اپوزیشن سره نه کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بیکوره شو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی تېر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې د بازار له نوي سره د جوړېدو سربېره په سیمه کې د روغتیا او تعلیم پر مرکزونو هم کار شروع کړی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د مرکې په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې چې بیکوره شوي وال با سو وخت لیگل کیږي. کامران افریدی په جواب کې وایي
عوام ته دا پکار دی چې هغه ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې د کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ د خلک زر ته زر واپس راولو. هغه طریقې سره نه دی راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې خلک ډیر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. زه امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او ککړو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به انشاءالله.
میرانشاه بازار لوی بازار دی، د هغې دپاره تاسو مشران هم بوتلي وو دوه ورځې وړاندې وزیرستان ته. بازار خو مکمل ختم شوی دی، اوس ویل کېږي چې دا به په نوي طرز جوړېږي. آیا په دې به کار کله نه ممکن دی چې شروع شي او وکی دا به یو ماډرن سیټي جوړولی شي؟
دا کار چې 45 انجینیرډیو چې دی هغه پوره کوي به اور دا شند کار بنه کیږي چې نه شکل وی نه طریقہ وی نه پکې روډ وی نه لار پکې تنگ وی او ټرک راتلی نشي. خو چې چا د پاره دا بازار جوړیږي چې داغي مرضی پکې شامل وي، سبا پکې داغي کاروبار پکې چلی دی شي، درې خبره ده چې څوک پکې محروم پاتې نشي. اوس دین اسپاکت اور 45 انجینیرډیو ته موږ دا ریکوست کړی دی چې تاسو دا نقشه یو ځل جوړه کړئ د ټول رائے نه پس دا به دوباره جرګې ته خی اور دا جرګې کې په دې باندې بحث کیږي چې څه شیزونه بیا هم غلطی نه به تاسو چینج کوئ. هغه هر شی به منل کیږي چې
پولیټیکل ایجنټ صاحب قدم راته وایي چې شمالي وزیرستان میرعلي زیاتره کډوال واپس فل میرانشاه ته به اوس دغه واپسی روانېږي. خو په میرانشاه کې لوی روغتون چې کوم دی یا هسپتال او دغه رنګ پوسټ ګریجویټ کالج چې ټول وزیرستان زیاتره زده کوونکي دغلته په دې کالج کې زده کړې کوي، د دې څه صورتحال دی؟ تاسو چرته دوره کړې ده؟ نوي پکې څه شوي دي؟ زاړه ختم شوي دي؟
کالج ریویو په تھرو باندې فنډینګ کیږي او هغه ریهبلیټیشن د پورا کالج کیږي. نن د ګورنمنت های سکول د دې وزټ موکړو دې کوم چې دې کنه یو آی ٹی لیب، یو ساينس لیب، دین علاوه یو ایگزامینیشن هال او بیا د کلاسونو فرنیچر، بلیک بورډ، پورې هر څه شی چې څومره پکاري ډیسکونه دا ټول آرډر مونږ چې دې کنه نن پلیس کوو. مونږ ډونر پارټنرز دی اوی مونږ سره دا کمیټمنټ وکړو او جنکو سکول کې دنه چې یو ګراوند چې دې کنه بچو د پاره راکړو. الګر سکول دې الګر سکول کې د تقریبا 20 ملیون کار ریهابلیټیشن والا شروع شو نن ټیکیدار کار شروع کړو. کمیر اطلاع د مونټیسری سکول کې جی نرسری پلی ګروپ د پاره هغه ځای مختص کړو هغه ځای کوم کار شروع کړو هغه د مونټیسری سیټ تاغې کې تعمیر کیږي. سټیډیم سره چې دا کم ځای زموږ سرکاري دی په دې ځای کې مونږ چې د پورا ناز وزیرستان د پی ای سیکرټریټ چې هغه کې پورا لائن ڈپارٹمنٹ پی اے دفتر دا ټول دفتر په یو ځای باندې مونږ دې ځای کې سیکرټریټ نن سائٹ سلیکشن وکړو. سبا نه به سروس ټیم راځي او دې باندې به انشاءالله کار شروع شي. دا دفتر به تیتر بتر نه عوام به په یو ځای کې راځي یو ځای کې به دفتر ټول ملاویږي.
دا شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو دا
کسا هم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې په اړه لا هم یوه حتمی فیصله نه ده کړې خو بلوچستان نیشنل پارټۍ او د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو یې د نه کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځایه شوي نو ښایي په سرشمیرنه کې د دوی د وګړو شمیر کم ولیکل شي. بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي. له دوی سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسی خو دغه آئینی ضرورت له تیرو اتلس کلونو راهیسې پوره سوی نه دی. حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ورنه کړي حتمي فیصله نشي کولای. خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده. دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله خلک بې ځایه سوي دي. نو داسې حال کې که سرشمیرنه وسی نو شایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي. خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نسی او پکې فعاله برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وای په تیرو اتلس کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي نو که سرشمیرنه وسی نو شایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلی په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي.
لکه څنګه دغه چې کیږي پلانینګ کنه دی په آبادۍ باندې لکه څنګه ریسورس چې سیمېږي په آبادۍ باندې نو که زمونږ دغه وشي د پاپولیشن د اوسن څه شوشي نو خامخا به مطلب چې څنګه آبادي خو د 98 نه په زیاته شوې کنه نو هغې نه به مطلب چې هغه کیږي مونږ ته به خیر راشي.
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې پخوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي خو وایي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي.
دا مایګریشن مسائل شته دي تیز مسائل شته د سیزنل مایګریشن مسائل شته او دې د پاره د سنتز اورګنایزیشن سره دا غي مې ځي کنه هغه اخلي کنه دې د پاره په طریقو یو د جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي. د جیور طریقه غواړي چې په کور کې خلک وشمارو په ډیفیکټیو کې دا چې چرته سو ملو شي هغه وشمارو نو کدا خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلارې ندی به موږ شمارو خو دې په خپل غریزي دنس باندې شمارل شي. قبایلي سیمو خلکو لپاره کار دي چې دا انیمریټر سره کوآپریشن وکړي. که دې کوآپریشن نه کوي او سره نو بیا به کې نشي کمم شي چې کوم چې وسایل به کم ورته نه دی.
کله چې په 1998 کې سرشمیرنه کېدله نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولې او وروسته یې له مردم شماري بایکاټ وکړ. هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټۍ اوسنی مشر سردار اختر منګل وو. خو هم نن اتلس کال وروسته چې د سرشمیرنې خبره کېږي نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړه ورکوي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وای دا ځل به دوی په مردم شماري کې برخه اخلي.
پر ځای د دې چې هغه له مردم شماري څخه انکار کوي نو د هغې پر ځای دغه مناسب لار ده چې دا غوښتنه هم د وغواړي د کم لاندې سي او منصفانه مردم شماري امکان ولري نو موږ خو خپله مردم شماري ته ور تیاری کوو ور د دې غوښتنه کوو مطابق مردم شماري غواړو او زموږ دا باور دی چې په دې صبح کې پښتون یو دومره دروند آبادي او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماري وشي بالکل بل موږ له ولسونو سره به هم انصاف وشي.
د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماری په اړه د شماریاتو څنګه د فیصله سازی په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو،
سروي
په درنیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یئ. اوس د رواني خبری غړی روسي رپورت د کرکټ پاړه دی. په بنگلاديش کې د 500 هیوادونو ترمنځ ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دغه ټورنمنت کې تر اوسه دوه لوبې شوې دي چې هند او شریلانکا ګټلې دي. نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. په دې ټورنمنت کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله د هند پر ضد سبا لکوي. د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت د تاریخ او اوسه پورې د شوی مقابلو تفصیل لګول آیاز اورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمن د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبي د مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درېمې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربا بنگلاديش ته په 540 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 165 رنزونو جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
انډیا وان د فرست گیم اف د مایکرومکس ایشیا کپ T20 بای 45 رنز.
د ایشیا کپ په دویمه لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 400 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل. د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لا ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. د ټورنمنټ څلورو مولوبه د پاکستان او هند ترمنځ په شیر بنگال سټیډیم کې سبا کیږي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابلې هر دوه کاله پسته کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوې. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واري د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریزه نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د دې خبرونې په اخري شیبو کې بلند خبرونه یو وار بیا له پامی ساحل واورو.
د افغانستان، کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی وایي بیګا پولیسو ترې وینخته وروسته د تختونکو خلاص کړ. جمعیت علماء اسلام نظریاتی ڈل او جمعیت علماء اسلام فی د یو ځای کېدو اعلان کړی. دا اعلان د نظریاتی ڈل مشر مولانا عصمت الله تیر مازیګر په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام فی ڈل مشر مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبری غونډه کې وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځ د بجلی یا برښنا د بقایجاتو او خالص ګټې ورکولو موافقه لاسلیک کړي چې تر مخه به یې وس هر کال مرکز د بجلی ګټې په لړ کې د 6 ارب روپۍ پر ځای 13 ارب روپۍ پختونخوا ته ورکوي. په سوات کې نن د یو شخصي سکول ودانۍ دیوال پرېوتو په پیښه کې 40 ماشومان ژوبل شوي. د خوازخیلې تاړې محرر تاج محمد مشال راډیو ته وویل چې دا دیوال نن غرمه د شاه ولی الله ماډل سکول په نوم د یو ښوونځي کې پرېوته دی.
د خوونځي پرنسپل اسلام الدین البته وایي چې دیوال نه دی پریوتی بلکې په خوونځي کې د زلزلې آوازه خپره شوه او ماشومانو منډې کړې چې پټیل ماټیل کې ژوبل شول. د ننګرهار چارواکو تیره ورځ وویل چې د ولایت په دوو ولسوالیو کې تر عملیات وروسته ګڼې دولتي ودانۍ یعنی هغه ښوونځي او روغتونونه بیا پرانیستې دي چې د نامنیو له کبله تړل شوي ول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي نن سهار د هغه هیواد پر وګړو غږ وکړ چې په لوی شمیر کې د نننیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي او د ایران دښمنان دې نهیلي یا مایوسه کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بحران ښکار دولتي پرمختیایي بانک وینیش اکانوم بانک یا وی ای بی مشر له دندې لرې کړی دی. د ولادیمیر دیمیتریف پر ځای یې سرګی ګورکوف د بانک نوی مشر وټاکه. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ د شام اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. بېګا له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره تر لیدو وروسته نوموړي ویل نړۍ به وویني چې روسیه او ملګري یې د اوربند موافقې درناوی کوي او که نه. ټاکل شوی چې له سبا څخه په شام کې د اوربند موافقه عملي شي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده پامیر ساحل او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.